آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سیډم شي وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساته خبرونه شروع کیږي. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ کې اوریا.
د بے سرحده ډاکټرانو مؤسسې په قندوز کې په یو روغتون باندې د هوایي حملو په اړه د آزادو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د روسیې جنگي کښتیو په ادلب او هما کې د مخالفانو مرکزونه له سمندر نه د کروز په توغندو وویشتل. اروپایي اتحاد د حقو قاچاقبرانو په ضد عملیات پیل کړي دي چې اروپا ته په غیر قانوني ډول خلک راولي. او سږکال په کیمیا کې د نوبل جایزه د یو مسلمان ساینس پوه په شمول دریو ساینس پوهانو وګټله.
په روانه خبرونه کې چې یو ساعت به دوام وکړي په راپورونو کې به واوري چې د بے سرحده ډاکټرانو مؤسسې د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې په قندوز کې د مؤسسې پر یو روغتون د اکتوبر په درې باید د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په باب د تحقیقاتو یو مستقل او آزاد کمیسیون جوړ شي. همدارنګه افغان سوداګر وایي که د افغانستان د جلغوزو د خرڅلاو لپاره مناسب بازار ونه موندل شي اندېښنه لري چې په ډېره کمه بیه به یې د لاسه ووځي. دا راپورونه د خپرونې په د خبرونو وروسته اوري. همدارنګه د خبرونو رپورټونو وروسته د ساز غږ ساز شیرونه خبرونه هم په دې خبرونه کې شته ده. خو اوس پوره خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی او سید سلیمان شاوایو.
د قندوز په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو بیګا شپه د قندوز د ولایت زیاتره برخې له وسلوالو مخالفانو نه ونیولې. په دغه سیمو کې بالاحصار، د آزادۍ واټ، چلدختران، کوټه او د ګلتیپې سیمې شامل دي. عین شاهدانو هم امریکا غږ ته ویلي دي چې تېره شپه طالبان د قندوز د ښار له ډېرو برخو نه وتلي وو. طالبانو لا تر اوسه پورې د حکومت د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او ولسی جرګې په قندوز ښار کې د بے سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې د عملینو د محاکمې غوښتنه کړې ده. دوی په دې پیښه کې د نړیوالو معذرت غوښتل او تشه اشتباه منل د نه منلو وړ بولي او وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه جدي دریځ غوره کړي. د افغانستان جمهوري ریاست په دې پیښې اندېښنه ښکاره کړې او وایي له بشپړو پلټنو وروسته به په دې اړه لازم اقدامات وکړي.
تاسو د خبرونو د واشنگتن نوري د بے سرحده ډاکټرانو مؤسسې یا ام اس اف غوښتنه کړې چې په قندوز کې دغه مؤسسې په یو روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په باب د تحقیقاتو لپاره مستقل او آزاد کمیسیون جوړ شي. د بے سرحده ډاکټرانو مؤسسه وایي څرنګه چې دغه کار یو جنګي جنایت دی باید تحقیقات یې وشي. د ام اس اف د مؤسسې رئیس ژوان لیو په جنیو کې یو مطبوعاتي کانفرانس ته وویل چې تر اوسه ورسره د آزادو او مستقلو تحقیقاتو ژمنه چا نه ده کړې.
We'll request an investigation.
په کار ده چې په دې تحقیقاتو کې د نړیوالو بشري مسایلو په اړه د حقایقو د پیدا کولو د کمیسیون نه کار واخیستل شي چې په اویاوم لسیزه کې د جنیو په کنوانسیون کې جوړ شوی خو تر اوسه ترې کار نه دی اخیستل شوی. په کار ده چې اوس ترې
نوموړي وایي چې د جنیو د کنوانسیون له مخې د یو دولت په غوښتنه هم په دې اړه تحقیقات شروع کېدای شي او هم کولی شي چې د متحده ایالاتو، ناټو او د افغانستان نه وغواړي چې لازم اسناد او شواهد ورته ورکړي. هغه ویل چې اوس په تو ملکونو ته خطونه لیږلې دي. په دې کې هغه ملکونه شامل دي چې دا کنوانسیون لاسلیک کړی دی. افغانستان او متحده ایالاتو د جنیوا کنوانسیون نو لاسلیک کړی.
د امریکا د بهرنی چار وزارت یو بیان وایي متحده ایالات د روسیې نه غواړي چې په اصطلاح په سوریه کې د جنگ خپل فرمول د عراق ته هم انتقال کړي. د بهرنی چارو د وزارت ویان مارک ټونر د تبصره وروسته له هغه وکړه چې د روسیې د پارلمان رئیس وویل که د عراق حکومت ورنه رسمي غوښتنه وکړي روسیه به په هغه هیواد کې هم د حکومت پر مخالفو هوایی بمباری پیل کړي. د انټرفاکس خبری اجنس د روسیې د فدراسیون د شورا د رئیس ولنټینا ماتیو وینکو له قوله رپورټ ورکړی چې مسکو به په عراق کې د هوایی عملیاتو په سیاسي او نظامي اړخونو غور وکړي. اجنس ویل چې هغه دغه تبصره په عمان کې د اردني چارواکو سره د خبرونو وروسته کړې ده. د عراق د پارلمان د دفاعي چارو د کمیټې مشر حکیم الزملي د رویټرز خبر اجنس بیا ویلي دي چې شاید عراق له روسیې نه هم مرسته وغواړي مګر لومړی باید وکتل شي چې روسیه په سوریه کې کامیابیږي او کنه.
دا د امریکا غاغ واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د روسي هوایي قواوې د سوری د رژیم د مخالفانو په ضد خپل هوایي حملو ته ادامه ورکوي، د سوری په مرکزی برخو کې د حکومتي پوځ او مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي. پاینی حال کې د اسوسیټډ پریس خبری اژانس لږ مخکې ریپورت ورکړ چې د سوری په مرکزی برخو کې د روسي جنگي کشتیو د کروستو غوندي وار کړی دی. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې د مؤسسې امیر رمی عبدالرحمن وویل چې د سوری حکومتي قواو نن سهار وختي دومره سخت ډزې وکړې چې په تیرو څو میاشتو کې نه وې کړې. په ایدلب کې وایي شاهدي ویل چې د حکومت عسکر په دې جګړه کې چې د ښار په مرکزی برخو کې روانې دي له درندو توپونو او ټانکونو نه کار اخلي. مخالفانو تر اوسه پورې د سوری د حکومت یو ټانک له منځه وړی دی. له بلې خوا د سوری د رژیم تلویزیون رپورټ ورکړی چې د روسي جټ الوتکو د الباب او د حفر په ښارګوټو کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او تاسو د نړۍ او سیمې خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیونه اوریا. د ایران ستر مسیبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د اتمی جنجال پر سر له موافقې وروسته به د ایران او د متحده ایالاتو ترمنځ په هیڅ نورو مسلو خبرې ونه شي. خامنه‌ای چې په ایران کې تر ټولو جګ پړه چارواکی دی، د تبصرې د جمهور رئیس حسن روحانی د تګلارې سره په ټکر کې ده، ځکه د هغه حکومت ویلي و چې په سوریه کې د کړکیچ د حل کولو لپاره چمتو دی چې د امریکا سره خبرې وکړي. د خامنه‌ای به پانه د هغه د قوله ویلي دي چې د امریکا سره مذاکرات دوام پیدا کړي نو په ایران کې به په اقتصادي، کلتوري، سیاسي او امنیتی لحاظ لاسوهنه وکړي. خامنه‌ای وایي حتی د اتمی جنجال پر سر په خبرو کې امریکا کوښښ کړی و چې د ایران ملي ګټو ته زیان ورسوي.
د پاکستان ستر محکمې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری د اعدام سزا برقراره ساتلې ده. ممتاز قادری د سلمان تاثیر یو امنیتي محافظ او په 2011 میلادي کال کې هغه په دې خاطر وویشت او ویواژه چې د آسیا بیبي په نوم یوې سوې مېرمنې چې د دین پسپکاوي تور شوې وه بخلې وه. په پاکستان کې د 1990 میلادي نرا په دې خوا د اسلام د دین د سپکاوي قانون نافذ شوی او لږ تر لږه 15 کسان د همدغه قانون له مخې مړ شوي دي. تاسې زموږ غږ د واشنگتن اورئ. اروپایي اتحاد د مدیترانې د سمندرګي په جنوب کې د هاو قاچاقبرانو د لارې د بندولو په خاطر عملیات پیل کړل چې په کښته کې په غیر قانوني ډول له منځني ختیځ آسیا او افریقا نه اروپا ته خلک راولي. ساکال له سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نور جنګ ځپلو ملکونو نه اروپا ته د مهاجرو سیلاب رامات شوی دی چې زرګونه کسانې د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي او خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا توقع ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان مخکې له دې نه چې اروپایي اتحاد پارلمان ته وینا وکړي د مهاجرو د ستونزې او دغه بحران د حل په باب به مذاکرات وکړي. ګمان کیږي چې سکال د مدیترانې د سمندرګي په لاره له شمالي افریقا نه اروپا ته برابر 1,50,000 کسان رارسېدلي او 2,500 کسان په سمندر کې ډوب شوي وو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی وه سبا د پنجشنبې پر جرمني ته سفر وکړي، د فلسطین په اشغالي سیمو کې د بې امنیتۍ د زیاتېدو له امله خپل سفر ځنډولی دی. په سټاکهولم کې د نوبل کمیټې نن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې سږکال په کیمیا کې د نوبل جایزه دریو ساینسپوهانو په ګډه وړې ده. هغوی ته دا جایزه د انساني ډي این اې د ترمیمولو په اړه د ساینسي پلټونو له امله ورکړل شوې ده. دا پلټون نه ډاکټران د سرطان د ناروغۍ په علاج کې استفاده کولی شي. کومو دریو ساینسپوهانو ته جایزه ورکړل شوې ده، یو ټامس لینډل دی چې د برېټانیې د سر فرانسیس کریک په موسسه کې او د کلیر هال په طبي لابراتوار کې کار کوي. بلې پال موډریچ نومیږي چې د لندن د ډیوک په پوهنتون کې درس ورکوي. او دریم ساینسپوه مسلمان عزیز سنکار نومیږي چې دا وخت په چپاهل کې د امریکې د شمالي کیرولینا د ایالت په پوهنتون کې د کیمیا استاد دی. تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. او د بورکینا فاسو د پوځ یو جنرال چې د ناکامې نظامي کودتا مشري په غاړه وه نن رسمن د هیواد د حکومت د نسکورولو په تور محکوم شو. جنرال جیل بیغ لینډی او د بورکینا فاسو پخوانی خارجه وزیر جبرایل باسول دواړه په دې تورن شوي دي چې د جمهور رئیس صدر اعظم او کابینې وزیرانې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د یوې رسمي غونډې په دوران کې ونیول او یو هفته یې په زور د حکومت واګې ونیولې. جنرال جیغبیغ د لویدیځ افریقا د مشرانو د منځګړیتوب او سختو مظاهرو نه وروسته مجبور شو چې قدرت خوشې کړي او خپل ځان حکومت ته تسلیم کړي.
The fact is